السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمری یا اسد ولسمه او د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل استیو ساتونکو سره په نخه او وژل شو. حماس د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو په پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ برید وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عمل به یې لوی تاوان پرېکړي. نتنیاهو دا خبرداری بلیدې چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خدا په تهران کې په یو برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغې لومړنۍ څرګندونې دي. حماس یوه له هغو ډلو څخه ده چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. ښاغلی نتنیاهو وویل چې راتلونکې ورځې د دې هیواد لپاره ننګونکي دي خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاو له کبله بهر ته د پنبې، میوه او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرسیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې 402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه یې د وارداتو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسطې اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل میاشتو ورښتونه د غنمو د حاصل د ښه کېدو سره مرسته کړې. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیا نه دی او ډیره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه د 2023 کال تر پایه دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایي پناه غوښتونکي ورغلي دي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 40 سوریایي والو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي. بل لور ته د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی تر دې چې په 2023 کال کې 4,09,410 تنه ثبت شوي چې د 2014 کال پرتله شپږ برابره زیات دي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه د دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمېر یې بریتانیا ته رسېدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان د وتلو په ترڅ کې تیت او پرک شوي دي او یو شمېر غړي روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس شرایط برابرېږي چې بریتانیا کې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشر لوبډلې د مسابقو نېټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. دا سیالي به د سپتمبر له 13 تر 22 پورې په جنوبي افریقا کې وشي. له دې سیالۍ وروسته ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډلې درې اړخیزې مسابقې ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې کیږي. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم وایي دا کار به د اسرائیلي برمته شو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي خو پر سوله اغیز نه کوي.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوسمهال د اجنډا په سر کې نه ده.
بلورته ویل شوی چې ایران په اسرائیل او د مخامخ برید هوټ کړی دی. ملګری ملتونه د افغان جنو د تعلیم په اړه غونډه جوړوي دا وروسته تر دې چې د امریکا ځانګړي استازي وویل
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
کابل کې د هوا له ګرموالي سره د برېښنا پرچاوی د خلکو ژوند سخت کړی.
زه خپل بلاکو کې زندگی کوم، د فعلن لپاره چې هوا ګرمه شوي نو بلرو نه برق لرو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ پلتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې 15 بجې او 8 دقیقې دی. اوریدونکو مخکل دی چې د افغانستان مسلو ترا شو د خبری مجلې په سر کې ورزو. د سیمې یوې تودې موضوع ته ټاکل شوې ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن د ایران په وخت د سهار پاتې نیمو بجو د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د جنازې لمونځ ادا کړي. هنیا او یو ساتونکو یې پرون چهارشنبه په تهران کې وژل شول. تر پرون ناوخته پورې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خپاره شوي. په داسې حال کې چې د ایران سپاهي پاسداران ادعا کړې چې د هنیا استوګنځای له پاسه ویشتل شوی. د حماس سخت دریځ ډلې یو جګپوړی غړی خلیل الحیا چې ویل کېږي د ممکن د هنیا ځایناستی شي پرون په تهران کې د پیښې د شاهدانو په قولو ویل چې د هنیا د اوسېدو خونه په توغندي ویشتل شوې. د په وینا د توغندي د لګېدو له کبله خونه ویجاړه شوې. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیا، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیا د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیا او د هغه د مرستیال صالح الاروري له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیا چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیا له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیا د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیا ترمنځ ده. الحیا د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزه په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیا وژنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سور اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شوی او کسانو پاړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه ده چې ایا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې له شک بیا غیزی نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبې په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا وژل کېدو ته ده چې ایران پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنوی چارو وزارت وای په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم حاله د سیمایزو تاریخوالو زیاتیدا د وضعیت پیچلتیا زیاتوی او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی نن د ایران په وخت د سهار پاتې نیمو بجو د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په امامت سره ادا شي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې لخپل یو ساتونکو سره په نخه او ووژل شو. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوی چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دې ورځپاڼې سره یې خبرې کړي، دوی د ایران د سپاهی پاسداران غړي دي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې ایران د احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید په څیر به د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. تر دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر د هنیه له وژل کېدو وروسته پرون په خپل پیغام کې ویل چې اسرائیل په دې کار سره د ځان لپاره سخت سزا ته تیار دی. اسرائیل تر اوسه په رسمي توګه د هنیه په برید کې خپل لاسترل نه دی تایید کړی. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیل سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې کنسلګری د اسرائیل په برید کې لمانځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راګرځو د افغانستان مسلو ته. په داس حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په تیره بیا له تعلیم او کار د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دغه د تعلیم حق اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یعنی د اگست په 8 نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسنی وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو د کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېم کالیز په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020م په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوې او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2000 لومړي او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی وو. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هر لس زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پا په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د شزو پر ځاورونی تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالې څېرې په لندن کې راټولې شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وتلو پر لارو چارو خبرې وکوي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان نجونو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یو حل لاره ورته ومومي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د غیزمنو لاسو هیوادونو په قطار کې شامل کړي، خو ویلي دي چې په افغانستان کې بیا د ترهګریزو پیښو له کبله د مرګ ژوبلې کچا 40% کم شوه. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سه‌شنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو 2 لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و، او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2001 کال په پرتله 40% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 15% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 100 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وو. مګر راپور زیاته کړي چې IEP یوازې ترهګریز بریدونه څېړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تیر جمهوري نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص په ټکو د بشريت پر ضد جرمونه نه دي څېړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په وار وار دا کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزي ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د نهم په لپسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې او راغلي چې د ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په یوه خونړۍ ترهګریز برید کې 10 کلنه خور مړه شوې. ازادي راډیو ته وویل
د ای حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د 2 ساعتونو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه ښځینه زده کوونکې وي او 125 تنه ټپیان شول، چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې
برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګه شپږ غړي چې د ده په خبره د کچ پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وو، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP ویلي که څه هم په بېلابېلو هیوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 30% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزي په حساب کړی دی. کسان په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو لامل د وژل شوی کسانو د شمیرو کمښت اشاره شوی، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ د سیمې او نړۍ هیوادونه په پله پسې ډول په دغه هیواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غرض به واوري چې د چمن سپیلبون ډاکټر منځ دروازې کې خلک زین ستونزې ګالي، خو سرزو کابل ته هلته هوا د اوړي د ګرمۍ بې ساري حد ته رسیدلې او د برېښنا پرچاوي بیا د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی.
په پلازمینه کابل کې د هوا لډیرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالی د مرکز کابل اوسیدونکو په ځانګړې توګه د لوړ پوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. احمد چې د کابل په لویدیز کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي، وایي چې د برېښنا نشټوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیری.
برق تر 24 ساعت
برېښنا په څلور ساعتونو کې یو ځل د 50 دقیقو لپاره راځي بیرته ځي، او د شپې په 11 بجو راځي او بیرته ځي، د ماسپښین په 3 بجو راځي او بیرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتر په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتر اوبه په 1500 افغانۍ پیری.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپل بلاکو کې ژوندګي کوم، د فیلن لپاره چې هوا ګرمه شوی نو بلرو نه برق لرو. په سلوري شاته کې 2 ساعت 3 ساعت برق خوش کیږي، بیا چې برق خوش بیا وبني کو به پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کانال دی وبم تیر کړی کې وبنه راځي مونږ خو بل کم کو.
دا یوازې د ښارګوټو اوسیدونکو نه دي چې د برېښنا د پرچاوي لستونزو شکایت کوي، بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکو عبدالحمید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ډېره مشکلات دي، ډېره هوا ګرمه ده، ماشومان ټول ناروغان شوي دي، برقونه هم نشته، هیڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي، هیڅ ته معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړ پوړو ودانیو او ښارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کیږي، چې ډیری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 2022 کال په دلوي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 260 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوتنګ دي شوی. مخکې دې چې تاسو پیغامونه درته خبر شي، دغه روسای راپور اخلو. د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار، د چمن پر لټ مسولانو د پر لټ بیا پایل غوښ کړی دی. د غلطه مسافر وایي چې غني ستونزې غالي. په دې اړه په مخکې زموږ د همکار محمد صادق رښتینی راپور.
سلګونه افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي، په سپین بولدکی د دروازې د پرانیستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدود ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستون سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک تتللی چې د چمن زرګونو اوسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلت پای ته ورساوه. د عبدالله او محمد هاشم په نومونو دوه مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورټ او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
زه پاسپورټ باندې رایله کوم شناخته کارډ څوک نه رایله کول پرون جمعه دخوا په تذکرو څوک نه رایله کول دروازه کې راوګرځول به ته واپس رایله کول او دا خواسم اوس شناخته کارډ باندې څوک نه پرېښول بلبه سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکوش کړی.
موږ پرون خبر چې لارې دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي داګه چې وړلو نه پرېښو واخ د تذکره والا نه پرېښو نه بولدک تذکره پرېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بلخوا د چمن پرلت مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پولي دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي شوې او یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلت بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلت پیل کړي.
کبیا دا دوکاسو ک عسکري قیادت دا خبره در منزل نه ورسول پرلت دوکا ورکل مړ د پرلت د ختم کېدو دغه مایده چې نن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلت ختم کړي پرلت به د عسکري قیادت د ودانی او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه تګ راتګ یو وازه بللې او له مسافرو غوښتي چې تر رسمي خبرتیا پرې په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دغه کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکاره دي او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار دغه دروازه دته بل د کار روزګار نسته په سپین بولدک او چمن سیمه کې دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ ته کوم پر دروازه باندې نن موږ را واپس کړو واشه وساده دروازه باندې د پاسپورت والا پرځدا او شنه کارت والا پرځدا او سکری والا نه پرځدا دلته بل کاربار نه لرو دغه موږ لغړ ته درای لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی راوړ.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمهاله امنیتي او سیاسي حالاتو لامل د دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامه د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسع مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ ماجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه موږ دلته پاتاسول موږ دا دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کارسته د کار زمينه نه برابر وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته پر رادیوګانې کې اوري چې امځکی ورکی امرستي ورکی یو شی نسته یو لز 15000 افغانۍ ورکی هغه د میشنه کیش نو دلته خلک اړ یان چې څه کار وکي او څه شو وکي ډوډۍ نه پیدا کیش خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کاچا کې لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستور کې یو کورون ورکی د څور پر رادیوګانې کې اعلانونه کړی چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت هم ځکه دلته توزیع کی نه توزیع ست نه شیست ورور موږ څو څو وار ورغلی ماجرن ریاست ورغلی نم ذکر ته توضیح کړی نم ځکهسته نه تر اوسه چا تور کړی ده. نو څوک نه خته وځي چې خپل روان خپل پر سر هر ځای چې الله ته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دی برابر کې دلته جن ناراضه وسلام
سلامونه نیکی خیلی نومنی باید افغانی چینو تا اجازه ورکوسی چی درسونو وای زکر چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نو چینر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د زما خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډامبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک. مساکله ولسوالۍ ډېره پراخه ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکې دی، نوزادم دغه سړک نه لري. خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نه، خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کله مساکله دی کله نوزاد دی کله زنداور دی. سړک ترافیکی پیښو د عمل هم ډیر خلک ځینې په شکایت دي او سړک هم نه دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.